السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوی بلی نیم ساعت خبری مجله تمو. زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. وخت د ماخام شپږ بجې شوې. وابهوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ونه کړي و به تړل شي. اجرایی ریاست وایي چې وسلوال طالبان به یا د سولې خبرو ته غاړه ږدي او یا به هم ځپل کیږي. دا او یو شمیر نور کورني او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل خبرونو کوو د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 170 زیات ترهګر وژل سوي دي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي. روسیه وایي په بریا یې یو هایپر سونیک میزایل وازمایه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 171 ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې شپږ تنه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اروزګان، فراه، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې موده کې 164 نور وسلوال ټپیان سوي او 11 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دولت مخالفی ډلې یا هم خپلواک سرچینو د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې ماین چاودنه سوې. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې چاودنه نن سهار سوې او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خدای وایي د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړې او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو اته میاشتنی ماشوم تښتولی و. عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل
د ملي امنیت منصبونو د هلو ځلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد شو، خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. همداراز په تورې د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه انسان تښتونکي نیول شوي دي چې له دوی څخه د لا زیاتو لاسته راوړنو په موخه څېړنې روانې دي.
د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسیه وایي په بریا یې یو هایپرسونیک میزایل وازمایه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ورځې مخکې ادعا کړې وه. سرعت یې د غږ تر سرعت لس برابره دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل د کینجال یا خنجر په نوم دغه میزایل له یوې میګ 13 ډوله الوتکې د روسیې له یوې جنوبي ساحې وتوغول سو. د وزارت په حواله په یو ویډیو کې ښکاري چې دوه پیلوټان د دې الوتنې لپاره ځانونه چمتو کوي. بیا د هغې جټ الوتکې خواته ځغلي چې یو لوی میزایل لیږدوي. کینجل له هغو میزایلو څخه دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سره مخکې خپل ملت ته په وینا کې د هغه یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت وویل د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره پوتین یقینا د خلکو له اذهانو سره لوبه کوي. په پام کې ده په روسیه کې راتلونکي یکشنبه د جمهوري ریاست خبات وسی. د بریتانیا یو چارواکی وایي د اصابو فلچکون کې ګاز په هغه شرابخونه او رستوران کې موندل سوي چې د روسیې یو پخوانی جاسوس او لور یې تر سختې ناروغۍ مخکې ورغلی وه. د انګلینډ د روغتیایي چارو مسؤول سالی داویس نن وویل شاوخوا 1500 کسانو ته چې معمولا زیزي رستورانت او د میل په نوم شرابخونې ته ورځي ویل سوي چې خپل کالي د احتیاط لپاره ومینځي. د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د وژنې د حادثې په اړه تحقیقات نن اومې ورځې ته داخل شول. چارواکي وایي د دواړو صحي وضعیت نازک خو بیا هم ثابت دی. په دوی کې د زهرجنو ګازو نښې موندل سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل که ثابته سي چې په دې کار کې مسکو لاس لري ممکن بریتانیا پر روسیې بندیزونه لا چټک کړي. سرګی سکریپال په 2016 میلادي کال کې د مسکو لخوا خپل هیواد ته په خیانت محکوم سو. روسیه وایي سکریپال د 1 لک امریکایي ډالرو په بدل کې د بریتانیا له MI6 استخباراتي ادارې سره معلومات شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ که د سوریې دولتي ځواکونه د کیمیاوي ګازو لرونکي وسلې وکاروي دا به ډیر غیر عقلانه کار وي. جیم ماتیس هغه له دمشق څخه د روسیې د ملاتړ له کبله پر مسکو انتقاد وکړ. ښاغلی ماتیس دا خبرې نن هغو خبریالانو ته وکړې چې عمان ته په سفر کې ورسره ملګري دي. دا په اصل کې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په وروستیو کې دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې په هغو ساحو کې کلورین ګاز کارولی چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، خو د سوریې حکومت دغه اداګانې رد کړې دي. او د چین پارلمان د ولسمشری پر دورې محدودیت لري کړ. ولسمشر شی جنګ پینګ ته لار خلاصه کړې چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې وي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات نن په پیکنګ کې د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې تصویب شول. یوازې دو استازو ورته مخالف او دریو نورو سپینې رای ورکړې. مخکې د چین د اساسي قانون له مخې ولسمشر کولای سوی یوازې دوی دورې پر قدرت پاتې وي. په چین کې پر سیاسي مخالفت محدودیتونه وضع شوي دي. ځینو چینایانو چې د دغه هیواد د بهر زده کړې کوي د دې نوي اقدام په اړه اندېښنه ښولې ده. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د ولسمشر شی جنګ پینګ داسې پوسترونه لیدل شوي چې ورته لیکلي وه هیڅ کله زما ولسمشر نه یې. د استرالیا په ګډون لږ تر لږه په اتو نورو پوهنتونونو کې په دې اړه پراخ انتقادونه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو افغانستان او سیمه کې په منځنۍ سپه 12.89 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نکړي نو وبې تړي.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتي پروژې بود. یک کشور دنیا را مر نشان بتین که اتکا بر نهادهای غیر دولتي موجب محور فقر شده بود.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان و میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و شدت بیشتر پیدا میکنه.
د دې ریاست ویان مجیب رحیمی او په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه لامنیتی ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت وای په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات ځمکني او هوایی عملیات روان دي. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د جنوبی کوریا چارواکي وای له شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي. د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نکړي و به تړل شي. خاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د راپور ورکونې پروسه شفافه نه ده چې جدي ستونزه ده او دا باید هواره شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولی خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازنه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د خاغلی غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
د وی د غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژه‌ای دی. کله چې واز په 1995 کال کې 5198 پروژه موجود وي نو آیا کاري ګټه ورده؟ دا سیو هواد ماته خو چې په غیر دولتي مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځوړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو.
یا موجب پیشرفت اساسی شده. ما به یک بحث اساسی ضرورت داریم.
ولسمشر غنی وایي چې په دغه هیواد کې انجوګانې په تیرو 12 کلونو کې په دې نه دي توانېدلې چې یو پراختیایي اجنډا جوړ کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. خاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکون کړي او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، خی حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کانفرنس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولې دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر مؤسسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي چې دا یوه لویه ستونزه ده. دی وی که څام په ډیرو برخو کې د ماسیسو کار ګټور او د پام وړ دی او موجوده شرایط ته په پام سره د هڅونې دی، خو په دغه صنعت یا عملا په ساحه کې یو شمیر موارد موجود دي چې تر ډیره د تعامل او سمون وړ دي. خیمه سیل بدو او بوختې لوزګارو باید بیل شي. د ماسیسو د انحلال په اړه وروسته تر دې د قانون سره سم جدي او باید تخصصي شي. دا د غیر دولتي مؤسسو لومړنی کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده چې باید د حکومت تر څنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې په راکمولو کې ګټور تمام شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو دوستانو وخت شپږ بجې او یو لس دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي. د دغه ریاست ویان په اندونیزیا کې د علماو د ناستې په اړه د طالبانو غبرګون ته په اشاره سره ویل چې طالبانو کله هم خپلواکه پرېکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي که چیرې ښکېلې خواوې غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي، باید پرته له کوم قید او شرطه خبرو ته حاضر شي. نور حال محمد حدیث پردیس راکوي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکي کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې دغه ډلې کله هم په خپلواکه توګه پریکړه نه ده کړې. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره په راتلونکو څو ورځو او اونیو کې به د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي. دوی وی مونږ دا اعلان وکړ چې له طالبانو او نورو ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوی انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. د ځپل او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناست سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایي ریاست ویان وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي چې د علماو دغه ناسته به د مارچ د میاشتې له 16 نه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز سپاره څنګه دی ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبري رد کړي او د امریکا له متحد ویلتونو سره پر خبرو ټینګار کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلان د ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لاټړی باید د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره منځګړی توپ وکړي.
افغان سولې کې پرښتینې توګه باندې سو کار کوي. بهرنیان باید افغان سولې کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان یې غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قائل ده او غوښتنه کوي د هغو شرایطو د برابرولو لارې نه افغان سولې حتمي کړي.
د ښاغلي زلان په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره کې دواړه خواوې واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای طالبان بیا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. بل خوا د افغانستان مشرانو جرګې د کابل پروسې په دوهم کانفرنس کې د ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې لنوي وړاندیزونه ملاتړ کړي. د دغه جرګې رئیس نن په خپل عمومي ناسته کې ویل طالبان دې هم د سولې لپاره غږ پورته کړي. په همدې حال کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز شوي طرحې ته مثبت ځواب ووایي. رحمت افغان نور حال رکھے.
د افغانستان مشرانو جرګوای د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندې شوې طرحه یو بشپړ طرحه ده او نور طالبانو ته د جګړې پلمه نه پاتې کیږي. د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له دغه طرحې ملاتړ وکړ او ویل چې طالبان دې هم د سولې لپاره غږ بدرګه کړي.
دلته د خپل ولس لپاره خپل غږ پورته کړي او د حکومت سره مثبت پایلې ته ورسیږي.
افغان ولسمشر شاوخوا دو اونۍ وړاندې د کابل پر روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانستل سي. زندانیان به خوشي سي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزي اسانتیاوي به هم ورته برابر سي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د سولې لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلس د جمعې په ورځ پر طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د ولسمشر محمد اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غبر وکړي. په ورته وخت کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندې شوې طرحې ته د مثبت ځواب ووایي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد حنیف حنیفي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا ډېر یو کامل او جامع قوي پلان ده چې طالبان لپاره هیڅ یو داسې نقطه نشته چې هغه څه پکې ووایي. تر اوسه پورې لا په رسمي ډول هغوی د دې ته مثبت جواب نه دی ویلی، نه منفي جواب ویلی دی. هیله مې دا ده چې طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوارو غریب بیچاره خلکو دپاره چې څلوېښت کاله په جنګ کې کړي دي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي.
د دغه جرګې بلغړی عبدالله قرلوقوای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا دې په دوی او ملاتړ کوونکو هیوادونو سیاسي او پوځي فشارونه زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو او ریوس هم یو امنیتی مسله په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ نه دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمیر استازي وایي که چیرې د یادو ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکی پسرلی به خطرناک وي. پدېړه محمد واصل وېسال جزئیات راټول کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې دیارلس تاروسي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شنو ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې دیارلس هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري.
د
په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یو حمله کې شپږ سرتیري وژل شوی او ولس نور ټپین شوی دی. دغه ولایت اوسیدونکي لاسو میاشت رئیس د اندېښنه لري چې دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استاد محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فرا خار 15 کیلومتره ته را رسیدلي دي.
جنگ جریان داره.
دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند نور سیمو ته طرف دي. د فرا په 15 کیلومتره کې یو پوسټه نیولې او خلک له دې عمل سره پندېخ نه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت شورا رئیس تاول افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي غوښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلو ولسوالیو د جملې څخه دیشو، خانشین، باغران، مساکلا، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نوموړی وایي ډېرې کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې په یو شمیر جنوب لویدیځو ولایتونو کې چې اوس مهال امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هوایی او ځمکنۍ عملیاتو خبر ورکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. د میدان وردګو د ولسونو استادو، ځوانانو، فعالانو پرون په کابل کې د یو لارون پترس کې د خپل سیمو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې. میدان وردګ د مڼو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي، خو بڼوالي شکایت لري چې سړی خوني نه لري او د محصولاتو د خرڅولو لپاره بازارونه نشته. د ځوان دریس ټولنه چې د لاریونو تنظیم کړی وایي چې د دوی غوښتنې غیر سیاسي دي او یوازینی هدف د کروندګرو بڼوالو لپاره د حکومت او نړیواله ټولنې د مرستو جلب بول دي. د همدی ټولنې له یو غړي او مدني فعال احمدزی احمدی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي. ساس پام ورته راو
خلک سره ټول سم نو دا هغه کې بدرګه کړه. دا سیاسي غږ نه و، دا یو بزګر غږ و. موږ وکول چې دا ملي غږ او اقتصادي غږ تر حکومت ته پورې ورسول او چې دا حکومت وانه وي، دا موږ غواړو چې نور لارینونه وکړو پر اټونکو کې هم دا تصمیم نو ځلري ځوان دی وساتو.
دا یوازې د بازار موندنې لپاره غوښتنه وه، او که تاسو هلته په خپلو شعارونو کې په نورو برخو کې له حکومت نه څه غوښتنې درلودې، په لنډي سره راته ووایئ چې مجموعه ستاسو د غوښتنو څه وه؟
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید کورنۍ مصرفي ادارې له کورنۍ محصولاتو نه استفاده وکړي. دا ځکه د ولسمشر فرمان یو سفر عملي جنبه نه لري. له هېواد نه بهر باید بزګرو ته د محصولاتو د لیږد زمینه برابره کړل شي. لکه مخکې چې دغه اقتصادي دهلیز و، کله چې د افغانستان کریز محصولات هند ته وړل، کله چې پټۍ پرې شول نو د هغوی لابراتوار چې راورسېده دا د ایران مڼې وي، نو هغوی اعتراض وکړ او ستاسو موږ چې دا د افغانستان محصولاتو لپاره دا دالت پرانستلی وو. بله، زموږ موضوع دا ده زموږ کرنیز سیستم باید مکانیزه شي، یعنې د دولت له خوا نه باید داسې یو سیستم جوړ شي تر څو په کرنې او مالدارۍ او سوداګرۍ اړوند ادارو باید زموږ له کرنیزو محصولاتو نه څارنه وکړي.
بله احمدی صاحب، استاسو دا غوښتنې یو برخه له حکومت نه دي او یو برخه له خصوصي سکتور نه دي. په دې کې چې مثلا له کابل نه هند ته د هوایی دالیز له لارې د افغاني منې په ځای ایراني منه لیږل کیږي، په دې کې نه د حکومت څه ګناه ده؟
بله، دا خو په غیر په قاچاقي ډول هرات بندر څخه منې وارديږي او په همداسې په قاچاقي ډول له تورخم له بندر له پاکستان نه راځي. نو موږ غواړو چې د خپل کرنیز محصولاتو لپاره بازار پیدا کړو، او نو دا که د نورو هېوادونو مړۍ د افغانستان په نامه خارج ته ځي، دا خو یو غټه تېروتنه او دا یو جرم ده.
په حقیقت کې ستاسو غوښتنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو نه ده، په دې خاطر چې د هېواد د صادراتو د تنظیم چارې خو فکر کوم دوی او د کرنې وزارت کوي. نو لوغونه تاسو څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی څنګه چې رژیمونه ډېر زیات مرسته کوي، چې یو اقتصادي شورا رامنځته کړي ده، دغه هلته مافیا کړی دي او دا ځینې خلک دي چې دا تجارت ته موږ ستاسو محصولات او بعض نور کارونه دا ننګوي. نو د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي، کوتاک د وزارت نه وبد تعلقات له کمیشن موږ هیله کو چې په داخلي قرارداد کې چې ملي پال لپاره دا او د نورو مربوطه ادارو لپاره لکه د محبوسینو لپاره دغه لپاره د میوې د قرارداد په اړه باید لومړیتوب باید د افغانستان محصولات ورکړل شي.
درنو دوستانو و موریدل چې د میدان وردګو د ولسونو هغه غوښتنه چې دوی د خپل سیمو د محصولاتو لپاره د بازار موندنه نه لري دوی له حکومت د پاملرنې غوښتنه کوله.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د جنوبی کوریا چارواکي ویل شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د یو تړون په اړه خبرو ته تیارې ښودلې. پی وینګ میانګ ویلي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست ویان نن په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګیانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ له امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ورساو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ټرمپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ټرمپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابی کور یو چارواکی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پان مون جوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریز لپاره خورا مناسب نومان دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریز مخکې خای د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري، چې دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي.
درنو دوستانو د احمد تکل راپور ته غوږوي. اوس هم یو جنجالي کورنۍ مسله. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي دروي لومړنی کس چې بریښنایي تذکره اخلي هغه به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وي. د دې ادارې یو چارواکي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کله چې ولسمشر خپل بریښنایي تذکره واخیسته ورسره جوخت به نورو ته هم د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیستل شي. واصل وصال نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د برېښنایي تذکرې لپاره د ولسمشر غني له بایومټریک کېدو له درې اونۍ ډېره موده وړي، خو لا هم نوموړي خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له ارګه بهر د برېښنایي تذکرو د بایومټریک بهیر او د ویش د لړې پیلولو لپاره د ولسمشر امر ته انتظار کوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمد سي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرو بایومټریک بهیر روان دی.
دا بهیر خو اوس پارک کې روان دی. کله چې جلالت مآب رئیس جمهور په نږدې ورځو او یا هم نږدې اونیو کې خپله تذکره یې واخیستله، وروسته د هغه نه د ده له خوا نه د تذکرې له اخیستو وروسته انشاءالله موږ دغه بهیر پولیس کوو.
ښاغلی احمد زی وایي تر دې مهاله څه باندې اووه سوه کسانو چې ډېری لوړ پوړي دولتي چارواکي دي بایومیټریک او د برېښنایي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دلو میاشتې په شپږویشتمه ولسمشر محمد اشرف غني لومړی میرمنې بيبي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال د بایومیټریک او برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو فورمو چارې بشپړې کړې او د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې وویل چې ډېر ژر به ولسمشر خپله برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. خو د څلورویشتو ورځو تېرېدو وروسته لا هم ولسمشر خپله برېښنایي مشۍ تذکره نه ده اخیستې. هڅه مو وکړه دېړه د ولسمشۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي و چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا دې د دغه تذکرو ویش پیل شي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شوراګړې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه.